کابل کې د ماښام شپږ بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو ماښامنۍ خبري مجله زفر به ظاهر د شفیق عیار په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې مجله کې به د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو په اړه د انتخاباتو د څارونکو انتقادونه او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له تیاریانو واوري. دغه ورځ په لوګر کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي مرګ ژوبلې د ادعاو په اړه هم یو راپور لرو. نور مطلب هم ستخو لمړی د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه فرشته جلال زیبرانی کوي.
د اسدی رادیو د دې سات مهمو خبرونو سرخط داتای چی د بدخشان د واخان ولسوالۍ د ولسوال معروف خیرخوا دند ځندول سوي ده. د آذربایجان د اقتصاد وزارت وای چې په افغانستان کې د افغانستان سره په تجارتي اړیکو کې 20% پرمختګ سوی دی. پاکستان کې نن خبريالانو سره تاثیري مظاهره وکړه. پوره خبر نو اوري. د بدخشان د واخان ولسوالۍ د ولسوال معروف خیرخوا دند د وی شتي د جنسي زورونی په تور موقتا ځندول سوی د افغانستان د سیمه ایز اورګانو د خپلواکي ادارې ویان سید شاه سقیم نن د ازادي رادیو ته ویل چې د واخان پر ولسوال تور لګیدلې چې و بهرنۍ شځه چې د سیاحت لپاره واخان ته ورغلی و زورولې ده او جنسي زور زیاتې ورسره کړې ده. سقیم ویل چې په دې اړه څېړنه کیږي او تر هغه پورې واخان سرپرست سپارل سوی ده. د معروف خیرخوا لوري د دې ادعا په اړه هیڅ وینا تر اوسه نه ده خبره سوې. په لوګر کې د ملي اردو د څلورمې لوا قومندان ډګروال عبدالمتین حسین خیل ویلي چې د لوګر مرکز پولې عالم ته نږدې د کمال خیل په سیمه کې په هوایي حمله کې 15 وسلوال وژل سوي او 14 تنه زخمیان شوي دي. ډګروال عبدالمتین نن خبريالان ته وویل چې پر وسلوالو طالبانو چې په دې سیمه کې راغونډ شوي وو هوایي ځواکونو پرون ماښام بمبارد کړی دی. خو د وسلوالو طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي چې حمله پر یوه جمعه شوي او 14 ملکي وګړي پکې وژل سوي دي. د لوګر د ولایتي شورا رئیس ویلي چې په پرونی حمله کې د وسلوالو طالبانو دوه قومندانان مولوی حمید او حبیب اخونزاده هم وژل سوي دي. خو د وسلوالو طالبانو ویان په دې اړه څه دی ویلي. د آذربایجان د اقتصاد د وزارت مرستیال صاحب محمدوف ویلي چې په 2013 میلادي کال کې د افغانستان او آذربایجان ترمنځ تجارت 20% وده کړې ده. د محمدوف دا وینا نن د آذربایجان خبری رسنیو خبره کړې ده. هغه ویلي چې د سشکال د جنوري او می میاشتو ترمنځ وخت کې دا رقم 15% نور هم زیات شوی دی. محمدوف ویلي چې د لاجوار دولار د دواړو هیوادونو تجارت ته ډیره مهمه ده. اوسمهال د هغه په وینا یولس افغاني شرکتونه په آذربایجان کې کار کوي. د افغانستان د ملکی هوایی چلن ادارې نن تایید کړ چې پاکستان خپل هوایی حریم له افغانستان د ټولو بهرنیو پروازونو لپاره پرانیستی دی. د پاکستان حکومت د فبروري په میاشت کې خپل هوایی قلمرو له هند سره د نږدې پوځي کړکیچ د پیښېدو له ویرې بند کړ. د هغه راهیسې د یو شمېر نړیوالو پروازونو لپاره خپل هوایی حریم پرانیستی و خو له افغانستانه د هند پر لور پروازونو ته ممانعت و. د پاکستان هوایی چلند پرون په یوه د یادښت کې اعلان وکړ چې خپل هوایی حریم یې ټولو ملکي پروازونو ته پرانیستی دی. د افغانستان د ملکي هوایی چلند ادارې ویندوی نن وویل چې د فبروري له میاشتې د افغانستان حکومت 20 میلیونه ډالر تاوان کړی دی. په پاکستان کې نن د خبريالانو سرتاسري مظاهره وي. هغوی د پاکستان د مقتدر پوځ او امنیتي ادارو لوري پر آزادو رسنیو د زیاتېدونکو بندیز پر ضد مظاهره وکړه. پاکستاني ژورنالیستانو هم داراز اعتراض کوي چې په وروستیو کې ډېر ژورنالیستان له کاره ایستل شوي او په میاشتو د یو شمېر کسانو ته معاشونه نه دي ورکړل شوي. د په پاکستان کې د ژورنالیستانو د فدرالي اتحادیه مسؤلینو ویلي دي چې په دغه هیواد کې په بېساري ډول سانسور پر رسنیو باندې لګول سوی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي نن ویلي چې ایران به د برېټانیا له لوري د خپلې بیړۍ د تصرف ځواب ورکړي. خامنئي نن د جولای په 14 د برېټانیا دا کار د سمندري غلو کار وباله. وی ویل اسلامي جمهوریت او متحد ځواکونه به دا شیطان به ځواب نه پرېږدي. د خامنئي دا وینا نن د ایران رسنیو خبره کړې ده. د ایران یو سوپر ټانکر د جبل طارق په تنګي کې د رواني میاشتې په پیل کې ونیول سو. د ایران د ټانکرونو د لېږدونکو بیړۍ په نیولو کې د برېټانیا د شاهي سمندري قواو لاس وو او دا شکر باندې سوی و چې پر سوریه د تیلو بندیز یې ماتاوه. د امریکا د متحده ایالاتو پر ولسمشر ډونالد ترامپ انتقادونه د زیاتیدو په حال کې دي چې د امریکا د کانګرس د څلورو غړو په اړه یې له توکمیز تبعیز ډکې خبرې کړې دي. ډونالد ترامپ پرون د کانګرس د څلورو غړو د څرګندونو په اړه په غبرګون کې په سپینه ماڼۍ کې یوې غونډې ته وویل هغوی یوازې شکایت کوي دا خلک زموږ له هېواده کرکه لري نو باید له دې ځایه ولاړ سي. ترامپ وروسته ټویټ وکړ چې موږ به هیڅکله یو سوسیالیست یا کمونیست هیواد نسو که دلته خوشحاله نه دي ولاړ دې سي. ولسمشر ډونالد ترامپ دا خبرې له نیویارکه د کانګرس د غړي الکساندریا اوکازیو کورتیز د میشیګن ایالت د وکیلې رشیده طالب د مینیسوټا ایالت د وکیلې الهان عمر او د ماساچوست د وکیلې ایانا پرسلی په اړه کړی دي. د امریکا په کانګرس کې د ډیموکرات ګوند د څلورو غړو د امریکا پر ولسمشر ادعا کړې چې له تعصبه ډکې خبرې کړې دي. هغوی له ډیموکرات ګوند غوښتنه کړې چې د ډونالد ترامپ د استیزا پروسه پیل کړي. د امریکا د استازو د مجلس مشرې نانسی پلوسی د څلورو ډیموکراتو غړو دفاع کړې ده.
خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. د انتخاباتو څارونکو بنسټونه د راتلونکو ولسمشیزو ټاکنو لپاره د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تیاریانې د قناعت وړ نه ګڼي. دوی وایي د انتخاباتو د شفافیت لپاره هیڅ تضمین نسته.
لیست رای دهندگان باید تهیه شود. این رقمی که ارائه میشه از دست نهادهای انتخاباتی بسیار دقیق نیست. کسایی که اصلا خودشان نیستن ولی به عنوان رای دهنده نامشان ثبت است و رای دهندای خیالی میشه برشان مبین.
په اینه حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی وایي چې پر وخت ولسمشیزو ټاکنو ترسره کولو ته ژمنه ده او ټولې تیاریانې نیول سوي دي.
د قانون په اساس باندې موږ هغه امادګی ګانې چې د یو ټاکنو لپاره ترسره کیږي موږ هغه امادګی ګانې لرو.
د ولسی جرګې د کورنیو ستونزو په اړه به هم واورو چې له امله یې د دغې جرګې یو تقنینی روبه ځای سوی ده. د دې جرګې یو غړی وایي
په دې کې باید موږ دلته سل زیات تقنینی مسودې منتظرې پرتې دي. د مخالفینو پر وړاندې شدیده تعرضي جګړه هم روانه ده نو په داسې مواردو کې موږ باید دغه مواردو ته پام کړی وای.
د نورو راپورونو تر څنګ به دا هم واورئ چې امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په درشل کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دي چې د عمران خان او ټرمپ خبرې به د افغانستان پر موضوع متمرکز وي. دا مجله مو تر شپږ نیمو بجو ده. ماته مو کې ورځو د خبرونه د سر موضوع ده. د افغانستان د انتخاباتو اتحارون کې بنسټونه د راتلونکو انتخاباتو لپاره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون تیاریانې د قناعت وړ نه بولي. دغو بنسټونو په یوې ګډې خبرې غونډې کې نن وویل چې کوم وضعیت چې د انتخاباتو په کمیسیون کې روان دی د انتخاباتو د شفافیت لپاره پکې هیڅ تضمین نه لیدل کېږي. تفصیل خان محمد سیندرا کوي.
د انتخاباتو څارونکو بنسټونو د سه شنبه په ورځ په یوې ګډه خبري ناسته کې وویل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د انتخاباتو د شفافیت د نوم ثبتولو د پاڼو د اصلي او جعلي تذکیرو د بیلولو او د رای ورکوونکو د بشپړ نوملړ د تیارولو لپاره هیڅ میکانیزم نشته. د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ فیفا رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه نه دی توانیدلی چې د رای ورکوونکو واقعي فهرست جوړ او د اصلي جالی پانو په بیلولو لاس پورې کړی.
خیلی هم سطحی برخورد کردن با رفتن به طرف انتخابات ریاست
دیوی لدغه بهیر سره برسیرن چلند وکړ. دا چې مونږ د نه منلو وړ انتخاباتو ته آماده نه یو او کوم ارزونه مو چې کړی سو عمده دلیلونه دي. د رای ورکونکو لیست دی جوړ او اصلي او جالی پانې د بیل شي. څوک چې نشته او نمونه شته هغه ته خیالي رای ورکونکو ویلی شو
رای دهندای خیالي میشه برشان مو بیم.
او د بایومتریک سیستم د کارولو نه سرګندواله بل انتقاد دی چې د انتخاباتو څارونکو بنسټونه مطرح کوي. دوی وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دغه سیستم د کارولو لپاره کړنلاره نه ده ځانګړې کړې. د انتخاباتو په اړه اندېښنې یوازې پر کمیسیون په انتقادونو نه خلاصه کیږي بلکې د شفافو انتخاباتو بنسټ دا هم وایي چې دا ځل نړیواله ټولنه هم د افغانستان له ولسمشریزو انتخاباتو سره مرستو کولو ته لیوالتیا نه ښیي او که روان وضعیت دوام وکړي بحران به رامنځته شي. د انتخاباتو سهمیه بندي د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندیدانو بل اندېښنه ده چې د انتخاباتو څارونکو په دغه ناسته کې په دې اړه خبرې وکړي او ویې ویل که داسې وینو دیموکراسي او د خلکو رای به تمثیل نشي. لدی سره سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه اندېښنې بې ځایه ګڼي او وایي چې د رای ورکوونکو د اصلي او جعلي پاڼو د بیلولو کار روان دی او کمیسیون به تر راتلونکو دوو ورځو پورې د رای ورکوونکو بشپړ نوملړ اعلان کړي. د دغه کمیسیون د ویاندوی دفتر سرپرست ذبیح الله سعادت وایي
ټاکنو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ ټاکنو د تعقیم پر اساس ګام پر ګام پر مخ ځي. تر دې دمه پورې د تعقیم هیڅ کوم مورد نه دی نقص شوی. زموږ غوښتنه د ټولو نظرو بنسټونو څخه دغه ده چې د دوی لیدلوری باید تخنیکي واوسیږي نه سیاسي، او دوی باید د دغې پروسې سره همکار واوسیږي.
دغه کمیسیون د انتخاباتو څارونکي په نه همکارۍ تورنوي او وایي چې د دغه تورونو پر ځای باید له کمیسیون سره ګام په ګام مرسته وشي.
دوستانو د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو انتقادونه خو مو اوریدل. په همدې حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی وایي چې ټولې تیاریانې د ټاکلې مهالویش سره سم نیول سوي دي او پر ټاکلې وخت یعنی د میزان پر شپږمه به انتخابات کیږي. میرمن نورستانی په دې اړه له ازادي راډیو سره خبرې وکړې. هغې په سر کې د راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو پر تیاریانو رڼا واچوله.
د قانون په اساس باندې مونږ آغا آمادگیگانی چه ده یو تاکنو لپاره تر سره کیگی منگا آغا آمادگیگانی لرو یوازنی ستونزه زمنگا ده بودیجی ستونزه و چه تاسه پاییگی چه پیسی سره اونه لری بودیجه اونه لری چه نیشی کوله. آغا ده وقت پا وقت ناس تو پاساس داغی نمو خاطر جمع شو. منگا ده هر شی لپاره تایملاین لرو ده تایملاین مطابق منگا مخیتر آغا هر دیتا چه تاکل شوی ده د حساس مواد انتقال ته هغه کو چې هغه انتقال هغه شلکه تقویتي نوي کنه چې په اتلس سم د جوزا مو پر هغه زمون ټایم لاین په هغه ټایم لاین مو افتتاح کړل او په هغه ټایم لاین مو ختمه کړل. نو پاتې شو ټاکنې دا زمون ګسرا کرخه ده. مونږ قانون مکلف کړی یاستو همدا زمون دنده ده چې مونږ دغه راسپارل شوی وظیفه چې هغه څه چې قانون حکم کوي د هغې په مطابق باندې ځان عیار کړو. نو مونږ ځان عیار کړی زمونږ دارالانشا چې تخنیکي بخش دی هغه تخنیکي کارونه مخې ته بیایي، او هغه څه چې د پالیسۍ په برخه کې دي لکه طرز العملونه لایحي هغه مونږ یو په بل پسې ورته ټول تصویب کړي دي. نو هر هغه څه چې زمونږ مکلفیت دی مونږ هغه ادا کوو او ژمن دي ته یو چې باید ټاکنې ترسره شي.
مرمن نوستانی دا یو حقیقت دی که دی تو گروه چی دا افغانستان امنیت پا کم حالت که دی کنه. جگره دوام لری دا افغانستان پا گود گود که پا دیرو ولایتونو دیرو ولسوالی یو سیمو که جنگون دوام لری حتی پا لوی شارونو که چی دا تر یو لکسنگ چی ظاهران ملمیجی دا انتخاباتو چاری تر یو حتی ستونزمنی که تیرو انتخاباتو که هم مجده تجربه ولی دلی چی مشکلاتی را منز تکرلا. نو آیا ستاسو په نظر د جنگ په دوام کې به انتخابات څنګه ترسره کیږي او شفافیت به څنګه تضمینیږي؟
مونږ ټول آمادګی ګانی لرو. یوازنی ننګونه چې زمونږ په مخ کې دغه د افغانستان امنیت خبره ده او د انتخاباتو د مسؤلیت خبره ده کنه چې مونږ مسؤونه توګه باندې انتخابات او ټاکنې وکړو. په دې برخه کې مونږ وخت په وخت ناستې لرو البته د امنیتي مسؤلینو سره، او تاسو پوهیږئ چې د افغانستان د ټول ټاکنو خپلواک کمیسیون وسلوال کمیسیون نه ده چې مونږ وسلې ولرو هغه ولرو. د مونږ امنیت تامین د حکومت دنده ده او هغې مونږ ته دا ژمنه کړې ده. هغه څه چې مونږ پورې مربوط دي هغه ټول مونږ انشاءالله هم تام آمادګي ورته لرو.
بله میرمن نورستانی، یو بله مسئله چې دا دواړه یو ډېر مهمې مسایل دي، انتخابات ورسره همزمانه د سولې خبرې کېږي. تاسو هم خبر یاست چې هم افغان حکومت او هم امریکایي چارواکو دا ویلي دي چې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د مخه باید د سولې او توافق شایي ورسېږي. که چیرې دغه توافق ترلاسه شي د سولې، نو بیا د انتخاباتو د سولې د دې توافق ترمنځ یو کم فاصله پاتېږي. په هغه صورت کې به فکر کوي چې طالبان به د دې انتخاباتو یوه برخه شي؟
طالبان کوم افغانان دي او افغانستان زموږ ټولو ګډ کور دی. نو چې کله دي او زموږ د ټاکنو نه د مخه راځي او د دې سولې پرې پروسی سره یو ځای کیږي، نو خدای دې راولي دی ودیم بیا همکاري وکړي په دې پروسه کې، لا به ښه شي، سوله خو لا ښه ده، په سوله کې به لا مونږ ښې رڼې ټاکنې وکړو، او که سوله ځنډېږي داسې مونږ نشو کولای چې یا سوله د انتخاباتو قرباني کړو یا انتخابات د سولې قرباني کړو. دواړه د افغانستان د خلکو لپاره حیاتي او مهم ارزښت لري.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشره هوا علم نورستانی و.
ازادي راډیو لوونه ترو
زموږ شغله ازادي راډیو اوري. د لوګر سیمه ایز چارواکي اوسیدونکي د کمال خیل او زرغون شار په سیمو کې د دوشنبه د ورځې د تلفاتو په اړه زده او نقیز څرګندونې لري. د لوګر والی وایي د افغان ځواکونو په عملیاتو کې زیات شمیر طالبان وژل شوي دي، خو د دغو دواړو سیمو اوسیدونکي بیا وایي چې د دې عملیاتو له امله ملکیانو ته مرګ ژوبله وشته. د تېرې ورځې په دغو دواړو حملو کې شاوخوا 25 تنه وژل شوي او شل نور ټپیان دي. احسان آریان له نورو جزئیاتو سره.
د لوګر ولایت د زرغون شهر او کمال خیل سیمه اوسیدونکي وایي د امنیتي ځواکونو په وروستیو حملو کې 24 تنه وژل شوي او شل نور ټپیان دي. دوی وایي د لوګر مرکز پل علم اړوند په کمال خیل سیمه کې په یو مسجد د امنیتي ځواکونو لخوا هوایي حمله شوې او د زرغون شهر په کلي کې بیا امنیتي ځواکونو په ولسي بګړو ډزې کړې. د کمال خیل کلي دوه تنه اوسیدونکي چې خپل ټپیانې د کابل ایمرجنسي روغتون ته انتقال کړې، د امنیتي ځواکونو لخوا د دوشنبه د ورځې د هوایي حمله په اړه ازادي راډیو ته وویل.
زمان رحم الله دی د لوګر ولایت د مرکز څخه د کمال خیل د کلی څخه یم. شپږ بجې مازیګر اوس چې خلک مانځنه څنګه راوتي دي، همالته هغوی باندې بمبارد کړی، بم یې اچولی.
ډېر ګڼ شمېر ملکي کسان شهیدان شول، چې په هغې کې ماشومان، نجونې، سپین ګیري، بزګران، معلمین کې شهیدان شول، څه زخمیان دي.
د دې ترڅنګ د زرغون شهر اوسیدونکي هم ورته شکایت لري او وایي چې امنیتي ځواکونو د دوشنبه د ورځې مازیګر د نامعلوم دلیل له امله ملکي خلک په نښه کړل. دوی وایي د یادې پیښې څو تنه ټپیانې د کابل ایمرجنسي روغتون ته انتقال کړي.
دې روز دیګر نفرای امنیتي سر نفرای ملکي ضربه میکنه او په تعداد 10 نفر زخمی داریم که شدید زخمی است. فعلا دم در شفاخانه ایمرجنسي زیر تداوی هستند. دو نفر شهید شدند.
نه ما داریم میتونیم، نه در کرد خوره رفتن میتونیم. حالا خواهش میکنم یا مرک ما دقیقه بر بیم یا که نمی خودشون فهمیده یا چی کنه بر بیم.
د افغانستان دفاع وزارت لا دی وړاندې بار بار ویلي چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو په وړاندې تهاجمي عملیات زیات کړي او هر ورځ لسګونه وسلوالو ته مرشوب لاړوي، خو د دغو حملو پر مهال ملکي خلکو ته د مرشوب له اوختل یو له جدي ستونزو شمیرل کیږي. تېره اونۍ د بغلان او میدان وردګو ولایتونو څخه د ملکي تلفاتو راپورونه ورکړل شول چې له امله یې آن د بغلان اوسیدونکو د اعتراض په ډول د کابل مزار شریف لاره د څو ساعتونو لپاره وتړله، خو د لوګر د دوشنبه ورځې د حملې په اړه سیمه ایز چارواکي د عامو خلکو خلاف وایي چې په دې عملیاتو کې زیاتره وژل شوي او ټاپیان وسلوال طالبان دي. د لوګر والی محمد انور خان اسحاقزي ازادۍ راډیو ته وویل چې د پېښې په اړه څېړنې روانې دي.
یو باصلاحیته هیئت متوجب کړی دی جنازو هویت تثبیت شي چې په هغوی کې ملکي شته که نه، څه ولې اکثریت یې د امنیتي ارګانو د راپور په اساس سره طالبان دي. په جزئیاتو به وروسته وغږېږو. زرغون شهر په 1500 ما خبره وکړه، هغه پوښتي چې د خلکو واقعا په ضرر دي، هغه به تغییر ورکوو. ولې زرغون شهر په هېڅ صورت او په هېڅ قیمت نه یده کړو.
تازه ولسمشری مڼې ویلي حکومت هڅه کوي څو له هرې ممکنه لارې د ملکي مرژوبلې مخه ونیسي. طالبانو هم ویلي چې ملکي کسانو د ژوند خوندیتوب یې لومړیتوب دی، خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د دوشنبه د ورځې د حملې په اړه چې ملکیانو ته پکې مرژوبله وختي جدي اندېښنه څرګنده کړې. احسان آریان، ازادي راډیو، لوګر.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
دوستانو که چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولی سي د ازادي راډیو خبرونې زموږ پر وېپنه هم ولولي او خبرونې مو په تکرار ډول واوري پته مو د www.azadiradio.com یا azadiradio.org دغه راز کولی سي چې زموږ خبرونې هر ورځ د سهار لو د ماښام تر وجو پر منځنۍ صفه 12.89 او د ایف ام پر 3.15 صفه په ټول افغانستان کې صاف او واسه واوري. ورځو د افغانستان اړوند یو بل مسلې ته د ولسی جرګې د کورنیو ستونزو له امله د دغه جرګې یو تقنینی روبه ځای سویده. د ولسی جرګې شمیر غړي د دغه مطلب په څرګندولو سره وای لا هم د ولسی جرګې د کمیسیونونو ریاستونه پیر او پلورل کیږي. خود ولسی جرګې اداري پلاوی وای د کمیسیونونو نوې سلنه ستونزې هواري سوي دي. تفصیل ناجیا سفیر کوي.
په داسې حال کې چې لسلو زیات تقنینی سندونه د ولسی جرګې د تصویب لپاره د جرګې په میز پراته دي، د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي د ولسی جرګې د اداري پلاوي له ټاکل کېدو وروسته دا مهال د کمیسیونونو په ریاستونو لانجه روانه ده. د دغو وکیلانو له ډلې رمضان بشر دوست د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال کمیسیونونه د یو شمېر کسانو په انحصار کې دي او تر ډېره وکیلان هغو کمیسیونونو ته نوملیکنه کوي چې جیبونه یې پکې ډکېږي.
تقریبا تمام کمیسیونونه مهمه په ګیروګون
تقریبا ټول کمیسیونونه انحصار شوي او داسې کمیسیون نشته چې هیڅ وکیل ورته نوملیکنه نه ده کړې، ځکه هلته نه جیب ډکېږي او نه هم ښه څوکۍ لري. تاسو فکر وکړئ د ولسی جرګې په تقنیني کمیسیون کې هیڅ چا هم نوملیکنه نه ده کړې.
کمال صافی وایي د ولسی جرګې د کورنۍ ستونزو له امله د دغه جرګې یو تقنینی ربع ځای شو.
په ولسی جرګه کې دنه زمونږ داخلي ستونزو له کبله د ولس یو تقنینی ربع د لاسه ورکړه. په دې کې باید موږ دلته سل زیات تقنینی مسودې منتظر پرتې دي. د مخالفینو پر وړاندې شدید تاروزي جګړه هم روانه ده، نو په داسې مواردو کې موږ باید دغه مواردو ته پام کړی وای.
دا په تل کې د چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به د ولسی جرګې غړي د اوړي په رخصتۍ ولاړ شي. د ولسی جرګې غړي نعمت الله کریاب بیا د ولسی جرګې د ټاکنو بهیر له ستونزو ډک ګڼي او د دغه سیستم په جوړېدو ټینګار کوي.
زمونږ هڅه به دا وي چې دا سیستم ډېر ساده کړو او دغومره ډېر وخت ضایع نه شي. د دې تاوان دا ده چې هغه خلک چې معاملې ته راغلي هغه غواړي چې دا پروسه بیا بیا اوږده کړي او د دوی منفعت پکې وشي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ثور د میاشتې په شپږمه نیټه د ملي شورا ولسمه دوره پرانیسته. له یادې نیټې وروسته د ولسی جرګې د اداري پلاوي په ځانګړي ډول د جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره انتخابات وشول چې تر ټولو لانجمن او آن تر فزیکي شخړو هم ورسېدل. اوس دا د لتیرو دوه اونۍ وروسته د کمیسیونونو لپاره انتخابات روان دي چې لا هم ندی بشپړ شوی. خو د ولسی جرګې نایب منشي عرفان الله عرفان وایي د کمیسیونونو نوي سلنه ستونزې هواري شوې دي.
نږدې 90% ستونزې هوارې سوې دي. د 12 کمیسیونونو رئیسان او اداري پلاوي ټاکل سوي او هیله من یو چې ولسی جرګه ډېر ژر خپل عادي حالات وګرځي.
د حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر ویل د ولسی جرګې د هرې ورځې د ضایع کېدو زیان ولس ته رسېږي او د ولس باور په پارلمان له منځه تللی. ښاغلی رنجبر وایي که چیرې پارلمان خپلې ستونزې حل نه کړي د ولس له توند غبرګون سره به مخ شي.
نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel committee has selected me.
That's my team of Putin.
له اروپا تر امریکا،
له ریاکشن تر انتخابي
کوچا، یي حکومت ذمہواري،
له آسیا تر اوسترالیا،
میر ما تاسو
مين ته موږ واغوت،
اورته چکان سونوچ.
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړئ.
اوس یو بل نړیوال مسله راوخلو. امریکا ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په درشل کې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي دی چې د عمران خان او ټرمپ خبرې به د افغانستان پر موضوع متمرکز وي. د پاینې حل کې ویلي چې په کار د افغانستان د مسلې ترڅنګ د امریکا او پاکستان پر اقتصادي او تجارتي همکاریو هم تمرکز وسي. په دې اړه اسمت سره نور تفصیل کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن سه شنبه هیله څرګنده کړه چې واشنگتن ته د دغه هیواد د صدر اعظم سفر به د پاکستان او امریکا اړیکې په داسې حال کې ترمیم کړي چې امریکا هڅه کوي د افغانستان جګړه پای ته ورسوي. کتونکي وایي چې د رواني میاشتې په 22 نیټه په واشنگتن کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په کتنه کې د دواړو خواوو د خبرو تمرکز به د افغانستان پر 13 کلنې جګړې وي. امریکا پر پاکستان فشار راوړی چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. شاه محمود قریشی په اسلام آباد کې یو سیمینار ته وویل پاکستان په ښه نیت د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا رامنځته کړې ده او دا ښیي چې پاکستان په دې ګډ مسؤلیت کې ځان شریک بولي. د همداراز وویل له همدې کبله دا به مناسبه وي چې له افغانستانه رانیولې تر دوه اړخیزو مسئلو، اقتصادي او تجاري همکاریو، او په جنوبي آسیا کې تر سولې او ثبات پورې په پراخو ساحو کار وشي. ترامپ او عمران خان په خوا پر یو بل انتقادونه کړي او د پاکستان صدر اعظم ویلي و چې د امریکا له ولسمشر سره کتنه به ورته د یوه ترخه درمل د تیرولو په شان وي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی قریشی نن وویل چې عمران خان ته د ولسمشر ترامپ بلنه د دواړو خواوو د اړیکو اهمیت شي. د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې په 2018 میلادي کال د ښاغلی ترامپ د ولسمشرۍ له پیلېدو سره خراب شوې. ترامپ په ځلونو ویلي چې پاکستان د سختدریزو په مخنیوي کې پاتې راغلی او د سختدریزو پر ضد په جګړه کې صداقت نه لري. سپینې ماڼۍ په تکرار د پاکستان پوځ تورن کړی چې په عقیدوي دلایلو او په افغانستان کې د هند له نفوذ سره د مقابلې په خاطر له طالبانو سره مالی او تسلیحاتي مرسته کوي. پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې د ترور پر ضد په جګړه کې له امریکا سره د ائتلاف تاوان ورکړی دی. تیر کال ولسمشر ترامپ اسلام آباد ته د 300 میلیون ډالرو پوځي مرسته وځنډوله. ویل چې پاکستان د مرستو په بدل کې امریکا ته له دروغو او چل پرته هیڅ نه دی ورکړي او فکر کوي د امریکا مشران نه پی پوهیږي.
او اوس په ورسو د ساينس ډګر ته، یوې هندي کمپنۍ د کمپیوټر د ماوس پر ځای یوه نوې آله جوړه کړې ده. دا چې دغه آله له ماوس څخه څه توپیر لري او څه ښېګڼې لري، له اسمت سروان څخه به واورو.
یوې هندي کمپنۍ د کمپیوټر د ماوس په ځای داسې ګجټ جوړ کړی چې په لاس کې نیول کیږي او د لاس په خوځولو کمپیوټر کنټرولېږي. د ویکارا په نوم هندي ستارت اپ دا آله جوړه کړې ده. دا آله کای نومیږي او د لاس په رغوي کې نیول کیږي. کای د کمپیوټر کارونکي ته موقع ورکوي چې د لاس په حرکاتو یا اشارو کمپیوټر ته قمانده ورکړي. دا آله به ممکن د اوسنیو موزونو ځای ونیسي، ځکه چې جوړونکي وایي چې د کای په وسیله پر کمپیوټر کار آسانه کیږي. د دې آلې کارونکي د لاس په شورولو له یوې ویبپاڼې بلې ته تللی شي او یو شی کلیک کولی شي. همداراز د دې آلې په وسیله د کمپیوټر کارونکي د لاس د خوځولو له لارې د کمپیوټر په سکرین کې عکس زوم یا اړولی شي. اصلا دا آله یا کای د انسان د لاس حرکات پیژني. د هند ویکارا کمپنۍ وایي چې په اصل کې دا آله د ډیزاینرانو یا طراحانو لپاره جوړه کړې وه، خو اوس فکر کوي چې ټول خلک ورڅخه کار اخیستلی شي.
ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلینر ګلدین تاسو سره په تماس کې مدمو درخواست او غوښتنه تقاضا پیشنهاد د چکنور د عوام ولس او د غریب ولس دولت ته دا پیشنهاد دی چې بمندري ولسوالۍ موږ سره ګوندي خوا کې ده. همدارنګه د ګوسي ولسوالۍ په دې ټولو کې هغه غریب خلک، بیچاره خلک، بېوزله خلک، سل او شوک ایتیمان، کونډي، رنډي، د ټول حکومت یا دولت له موازنه ورکړل، دوی سره همکاري وکړه، دوی سره کومک وکړه. خو بس بختانه د شکنور د علاقې سیمې خلک چې دي دته لیکل کېږي، خو دوره نه چا مواد ورکړل، نه دوره دوی سره کومه همکاري وکړله. همدارنګه کوم قصبه چې دلته پراتې دي، دوی سره نه چا وله د هغه وسایل ولور نه کړی چې دوی په هغې وسایلو باندې خپل کار وکړي او پرمختګ وکړي. همداسې پښتو باندې خلک ودرېږي، الله دې وکړي چې دا خلک سره همکاري وشي او تصمیم کونی وشي، نه غوږ وشي، د خلکو هم وشي. وسلام علیکم، د دې پیغام نشر.
از خان زاده ما د لوګر ولایت د حاضر ولسوالۍ نه د حاضر لارې ته لور طرف باندې دی. دولت هیڅ غم نه کوي، حاضر خبره نه لري، لور پوری تر واکه نه خبري کی د تسل سټی کې لار باندې د ټول کې اړتیا چې د خلکو سره تسم غوډي کوي. خو د مدرسې د کلی واغه تلل څه د چنده نو ته دی کې ټکاله نو ته دی کې هیڅ څه نه. د دولت به د تلور د غم نه کوي. په سلام
افغان لکونه څخه زما د سفته او هور ملي دایره څخه دا وطن و دا برېښنایي تذکرې د زر تزره په ختیځون او بیلابیل سیمو کې شروع کړي. مخکې بیا راسوونه وي لسمه میاشت باندې وعده کړی چې موږ به د تذکرې شروع کړو، نو بیا نوي کال کې هم شروع نه شولې. اوس تقریبا چې لسمه میاشت روانه ده، بیا هم غوښتل چې دا تذکرې د زر تزره په ختیځون کې شروع شي. نور موخنی سم ازادي راډیو زنده باد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو مننه کوم چې تر دې مهاله مو د ازادي راډیو خبرونه را سره واوریدلې. خبرونه مو لا هم ادامه لري. یو مهم بل خبر چې دی د په افغانستان کې د ناتو د غوښت ملاتړ ماموریت عمومي قومندان سکاټ میلر نن د امنیتي وضعیت ارزول په هدف هرات ولایت ته تللی دی. نوموړی هلته د ایراتي چارواکو سره کتلی دی او ویلي دی چې افغان او بهرني ځواکونه د ملکي تلفاتو پر کمولو کې هڅه کوي. دا به وروسته واوري. زموږ بل خبري مجله سید سمیع باس وړاندې کوي.